السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د یو شمیر نړیوالو بنسټونو وروستي راپورونه او اندېښنې رد کړي دي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په بادغیس کې دو زلزلو لک تر لګه شپږویشت کسان وژلي. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل ته راځي او د اوکراین پخوانی ولسمشر د تورونو د سپیناوي لپاره بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې پرون د دو زلزلو له امله د لک تر لګه شپږویشت کسانو د مړه کېدو او په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکول شول. دغه زلزلې ترکمنستان پولې ته نږدې په بادغیس ولایت کې شوې دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې یوې چې څو ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې ده. یوې زلزلې د بادغیس د مرکز قلیناو ختیځ په 1.3 کیلومترۍ او بلې په جنوب ختیځ 50 کیلومترۍ کې سیمې لړزولې دي. د طالبانو د حکومت د بیړنیو چارو د وزارت د اضطراري عملیاتو د مرکز رئیس ملا جانان سائق د شپږویشت کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې څه باندې 200 کورونه هم ویجاړ شوي. په بادغیس کې چې د افغانستان له بېوزلو او وروسته پاتې ولایتونو ګڼل کیږي، له دې مخکې هم څو زلزلې شوي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته راشي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیوران پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا ډیوران پر کرخه د پاکستان لخوا د اغزن سیم د غځولو په وړاندې طالبانو تند عکس العمل ښکاره کړ. د طالبانو حکومت وایي پر ډیوران کرخه چې تر اوسه یوه لانجمنه مسأله ده، له اغزن سیم سره مخالفت لري. پاکستان چې دا کرخه له افغانستان سره رسمي پوله بولي، وایي د امنیتي موانعو جوړولو ته به دوام ورکړي او تر اوسه یې پر دې کرخه 94% کار بشپړ کړی دی. په فاریاب کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو وروسته د طالبانو ځواکونو د دې ولایت په مرکز میمنه کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. د طالبانو د دفاع وزارت یو چارواکي لطف الله حکیمی ویلي په سلګونو سرتیري د فاریاب په څنګلورو ولایتونو کې ځای پر ځای کړي چې پر وضعیت کنټرول ولري. په میمنه کې د تیرې پنجشنبې په ورځ اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې د معترضانو په خبره د طالبانو د پوځي کمیسیون پخوانی رئیس او ازبک ټبره قمندان مخدوم عالم توقیف شو. د روح الله په نوم د میمنې ښار یو هټیوال اوس ویلي چې وضعیت بیرته عادي شوی.
نن آرامی ده، څوک پر چا کار نه لري، پر چا ظلم نه کیږي، خو ستونزه دا ده چې کار نشته او خلک وزګار دي.
په فاریاب کې د تیرې اونۍ په اعتراضونو پسې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د افغانستان په هیڅ یو ځای کې به اعتراضونو ته اجازه ورنه کړي. ویل کېږي چې په فاریاب کې په اعتراضونو کې 2 تنه وژل شوي، خو دغه خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی وایي له زندانی کېدو یو کال تیریږي، خو په دې هیڅ پښیمانه نه دی او له خپلو پلویانو غواړي چې له هیڅ شي ونه ډار شي. ناوالنی پرون په خپل انسټاګرام کې یو بیان کې ویلي چې نه غواړي هغه خلک چې د ده په خبره صادق دي په ویره کې ژوند وکړي. هغه له خپلې میرمنې سره د زندان په جامو کې یو تصویر هم ایښی دی. د اوکراین په خوانی ولسمشر پیترو پروشینکو بیرته خپل هیواد ته ستون شوی چې پر ځان لګول شوی د خیانت تور سپین کړي او ورسره مبارزه وکړي. پروشینکو چې پرون له پولان څخه کیف ته ورسید، په هوایی ډګر کې یو شمیر پلویانو ته په څرګندونو کې وویل چې له خپل ځان څخه د دفاع په خاطر نه، بلکې له اوکراین څخه د دفاع لپاره مبارزه کوي. هغه زیاته کړه چې اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بدماشۍ په وړاندې ولاړ دی او په پوره ځواک دفاع کوي. او د پولند د فوتبال وتلې چیرې رابرت لیواندسکی د 2021 کال د نارینه و د فوتبال د تر ټولو غوره لوبغاړي لقب وګاټه. په هغو مراسمو کې چې پرون د دوشنبه په ورځ د فوتبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا جوړ شوی وو، دغه لقب لیواندوسکی ته ورکړل شو. درې دېرش کلن لیواندوسکی د پولند په ملي ټیم او د جرمني په بایرن مونیخ ټیم کې لوبې کوي. نوموړی د دوهم ځل لپاره دغه لقب خپلوي. سږ کال دغې جایزې ته د ارجنټاین د فوتبال وتلې څیره لیونل میسي او مصري فوتبالر محمد صلاح هم کاندیدان وو. که واړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. پر ویبپاڼې سربیره زموږ د ورځې خبرونه، راپورونه او دغه راز ویډیوګانې او انځورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم کتلی شئ. هیله ده د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio. راځو د خپرونې د لنډې خبري برخې لومړني مطلب ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړ او وایي په افغانستان کې اوس د ټولو خلکو حقوق خوندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژونده بې برخې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله وایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې شپږ دېرش کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامع یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې په نتیجه کې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابت کړی چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک وژل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه کورونه ویچاړېدل او نور خطرونو سره مخامخ وو. سغه ټول حقوق د خلکو خوندي سوي دي، نه باید ولې څوک سترګې پټې کړي. البته د ښځو مورد هم د هغه شرعي حقوق سي اسلام ورکړي دي، موږ ورته متحد یو او ټول ورکول کېږي. همداراز د تعلیم او کار لپاره هم تلاش کوو چې زمینه مشروع زمینه ورته مساعده سي.
که څه هم د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ښاغلي مجاهد او نورو طالب چارواکو له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړي، خو تر اوسه یې نه یوازې دا چې د ښځینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړی، بلکې په دې وروستیو کې لیدل شوي چې یو شمېر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیه لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د ښځو د چارو فعال فوزیه وحدت چې په دې وروستیو کې په یوه لاریون کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر ښځو په لګول شوو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنی ده چې تاسو د ټولنې کار او پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولې هغه برخې کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوې دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان ښځې په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر ښوونځي او سوداګرۍ پورې مشغولې وي او اوس مجبوره شوې چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تېرو شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي او اوسې وخت دی چې خپلې وینا ته عملي بڼه ورکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو کار ته د ښځو په نه پرېښودو سره په افغانستان کې روان بحراني وضعیت نور هم بدتره کړی دی. افغان خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړو د حق ورکول د طالبانو له حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل اساسي غوښتنې دي. وخت د طالبانو له بیا رسېدو څه باندې 15 میاشتې تیریږي، خو سرپرست حکومت چې یوه ښځه هم پکې نشته تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ښځو د حقونو له موضوع ورزو یوې بانکي موضوع ته د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په تیرو دریو ورځو کې څو ځله د صرافۍ اتوماتو ماشینونو ته مراجعه کړې، خو لا هم د ماشینونه نه دي فعاله شوي.
د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی بانک سرپرست اسدالله فیضی آزادی رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د یاد سیستم د فعالېدو په وړاندې چې کومې ستونزې پرتې دي هغه هواری کړي او دا ماشینونه ژر فعال کړي. ښاغلی فیضی وویل چې د طالبانو لخوا د بانک ته په یوه استول شوي مکتوب کې راغلی چې هر اونۍ فی کس 1500 افغانۍ یا 400 ډالر د صرافۍ د اتومات ماشینونو له لارې اخیستلی شي.
زمونږ تخنیکی تیم اوس دی تیم دغه د کور بانکینګ سیستم سره د دغه کوم تخنیکی مسائل دغه په ایرودو باندې کار کوي. ان شاء الله زته زم کې د سی او سو ورځ کې زمونږ د غوند او ای تیم ماشونه فعال سي.
کڅ هم د عزیزی بانک د اتومات صرافۍ د ماشینونو د پرانستلو د جزئیاتو په تړاو د دې بانک د چارواکو په نظر اخیستنې بریالي نشو، خو د کابل ښار اوسیدونکي زهره وایي چې درې ورځې کېږي چې د یاد بانک یو شمېر نمایندګۍ او ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي، خو ای ټی ایم ماشینونه یې فعال نه دي.
دیس ورځو کې د عزیزی بانک ایتیم ماشینونو ته مې مراجعه وکړه، نن مې هم مراجعه وکړه، خو لا تر اوسه نه و فعال شوی.
کابل خاریان وایي چې نور د بانکونو مخې ته له ساعتونو انتظار ستړي شوي او د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. شکریا د کابل خار یو تن اوسیدونکي وایي
خلک ډیر ستونزو سره مخ دی، که څوک وغواړي چې پیسې ترلاسه کړي باید ساعتونه انتظار وکړي. اسلامي امارات باید په دې برخه کې مرسته وکړي، ای ټی ایم باید ژر تر ژره فعال شي، او په دې برخه کې د اسلامي امارات رول ډیر مهمه ده، ځکه دغه محدودیتونه چې پیسې د نور کم ورکړل شي د طالبانو لخوا وضع شوي.
خو د افغانستان بانک وایي چې ټولو خصوصي بانکونو ته په یوه مکتوب کې اجازه ورکړل شوې چې خپل د صرافۍ اتومات ماشینونه فعال کړي. د دغه بانک ویان صابر مومند آزادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک ټولو خصوصي بانکونو ته اجازه ورکړې ده، هدایت کړی دی چې خپل ای ټی ایم ماشینونه پرانیزي. مونږ له لور نه رسمي اجازه لیک یا مکتوب خصوصي بانکونو ته استول شوی دی. خصوصي بانکونه هم د خپل یو پلان له مخې په دې باندې کار کوي او په تدریجي ډول سره به ای ټی ایمونه په کابل ښار او همدارنګه په خپل وخت سره په ولایتونو کې فعالیږي.
د جمعې په ورځ د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې رسنیو ته وویل چې د اونۍ په پیل سره سم به په ځینو سیمو کې د صرافۍ اتومات ماشینونه فعالیږي، هغه کار چې ظاهرا د درې ورځو په تیریدو سره لا هم نه دی عملي شوی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. له امریکا خبرېدونکي هل ورځپاڼې د افغانستان پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي دوی هغه کسان نه هیروي چې د افغانستان په بشري ناورین کې بند پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د بشري وضعیت انځور اندېښمنوونکی دی او دا هیواد له بېوزلۍ سره مخامخ شوی. وړاندې لولو د افغانستان اقتصاد له منځه تللی او خلک یې د امریکایي چارواکو د هغو ژمنو ښکار شول چې د آزادۍ او ساتنې په اړه یې ورکولې. ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو د یوه پخواني جګړن میټ نیلسون خبرې راخیستې چې ویلې دي زموږ کار پای ته نه دی رسېدلی. نیلسن چې له افغانستانه د امریکایي اتباعو د تخلیه په بهیر کې هم شامل وو ویلي دوی باید د هغو کسانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي چې افغانستان کې پاتې دي. د ده په وینا دا مهال امریکایي پوځیان کار کوي چې له افغانستانه د خپلو پاتې اتباعو او هغو کسانو د ایستلو خوندي لاره برابره کړي چې د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لري. امریکا او نور لویدیځو متحدانو یې تیر کال د اگست 15 تر روسي نیټه پورې د کابل له هوایي ډګره د خپلو همکارانو او د هغوی د کورنۍ د غړو د تخلیه چاره تر سره کړې چې تراتسکي شاوخوا 1,40,000 کسان وایستل. ډیلی پاکستان کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موحد یوسف د سفر په اړه یو مقاله لیکلې چې ټاکل شوې نن سه شنبه تر سره شي. د ورسپانې په باور لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. د ورسپانې په لیکنه دا سفر به دوه ورځنی وي او تراس کې به یې ښاغلی یوسف له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي او تمرکز به یې په جګړه ځپلي افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو وي. د ډیلی پاکستان په مطلب کې راغلی دغه پاکستانی پلاوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه کابل ته سفر کوي چې په وینا یې لنګدې به د خلکو اړتیاوي او وضعیت و ارزوي. په دې ورستیو کې پر ډیوران کرخه د اغزن سیم لګول هم هغه څه و چې په ننګرهار، کونړ او هلمند کې د ځایي طالبانو له مخالفت سره مخامخ شو. ډیلی پاکستان ویلي دغه پاکستانی پلاوی به کابل کې له طالب چارواکو سره پر ډیوران د اغزن سیم پر درولو هم بحث وکړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د استاد محمد صدیق پسرلی د اتم تلین په مناسبت د استاد د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ به واوري چې د استاد غزلبن بیا چاپیږي.
د صحت په لحاظ تر پخوانی غزلبن ډیر دقیق او ډیر سم دی.
د ارواخه تسکین مانیروال د شاعرۍ په اړه چې تیرونه د ژوند پور پرې کړ له پروفیسر نورالامین یوسفزی او انور مانیروال سره غږیدل یو.
په دې خبره کې چې کوم سړی مونږ کې خو نو دا صرف یو سړی نه دی بلکې دا خاوره کې مونږ مینه دفن کړه.
عبدالهادی مجروح د خپل تازه پړل شوی کتاب په اړه راته غږیږي.
کتاب کلونه مخکې موضوعات دي خو که موږ کتاب مطالعه کو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کو بیخي تکراری سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال تسکین مانیروال د جنوري پر لسمه لور پیښې ناروغۍ ومړ او د ثوابۍ په کوزه مانیری کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. تسکین مانیروال په 1949 زیږدیز کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزه مانیری کې زیږیدلی و او په یو دولتي ښوونځي کې استاد و. ارواښاد مانیروال په خپل ژوند کې د شعرونو یوه ټولګه خپره کړې خو ډیر شعرونه یې ناچاپه پاتې شول. د پښتو ژبې شاعران او ادیبان د نوموړي مړینه د پښتو ادب او ژبې لپاره لویه ضایع بولي او وایي ارواښاد مانیروال په پښتو ادب کې د یوه ځانګړي اسلوب او طرز څښتن و. په روانه خپرونه کې د ارواښاد مانیروال د ژوند او شاعرۍ په اړه له دوو ادیبانو پروفیسور نورالامین یوسفزی او انور مانیروال سره مرکه لرو. د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په ومه په خوست کې مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړ پوړو کسانو هم برخه درلوده له شاعرانو وغوښتل چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. له ویناو وروسته ګڼو شاعرانو خپل شعرونه واورول. مشهور شاعر پیر محمد کاروان چې په دې مشاعره کې برخه اخیستې وه د مشاعرې ستاینه وکړه او وی ویل چې داسې ښکلي شعرونه یې پکې واورېدل چې زړه یې ورسره باغ باغ شو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای افغان خبریالان تر سخت سانسور لاندې دي او داسې قانون نشته چې د خبریالانو کار خوندي کړي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر نوري ازادي راډیو ته له هغه وروسته د څرګندونې وکړې چې طالبانو په کابل کې درې هغه خبریالان ونیول چې خپلو انټرنیټي چینلونو ته یې ویډیوګانې جوړولې. نوري وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو د وژنې، سانسور او نورو ستونزو په اړه هیڅ ډول قضیې نه دي څېړل شوي او هیڅ ځواب ویونکی بنسټ نشته چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. د نای د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو لوبیا واکمنې دو وروسته په کابل کې شپږ خبریالان وژل شوی او دوه څلوېخت خبریالان تر اوسه د طالبانو لخوا نیول شوی چې د څو ساعتونو یا ورځو بند تیرولو وروسته یې بیرته آزاد کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت څه موده وړاندې یوه توصیه لیک رسنیو ته استولی و چې له مخې یې خپل پروګرامونه برابر کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بیان د آزادۍ په اړه کومه مشخصه تګلاره یا طرحه نه ده وړاندې کړې.
مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. مینه هنر ده، د هنر عمرونه ډیر وګدوي. پسرلی دې تللی وي، د سوي زړه آواز اورم. د 2014 کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه غزل ستوري استاد محمد صدیق پسرلی د هند په یو روغتون کې له دې نړۍ سره مخه وکړه او د کابل په شهدای صالحین هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د استاد پسرلی د قبر په شناخته د هغه دا بیت لیکل شوی: ستا لارې بڅاري د وفا په انتظار به وي، ستا لارې بڅاري د وفا په انتظار به وي، سل ځلې کشنه واخه زما له ګوره ووتل. خو آیا د استاد له وفات اته کاله وروسته د پښتو ادبیاتو پنځونکو، کره کتونکو او لوستونکو د ارواښاد استاد پسرلي له آثارو سره وفا کړې که نه؟ د استاد د غزل بڼ ګلانې پاللي که نه؟ آیا اوس هم په ماته شپېلۍ کې نغمې غږول کیږي او آیا په کوچي ملا پسې څوک اقتدا کوي که نه؟ د استاد پسرلی د اتم تلین په مناسبت په جوړ شوي راپور کې مو د همدې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی اتم تلین و چې یادونه یې په ټولنیزو شبکو کې د استاد پسرلی په شعرونو او د هغه د شعرونو په اړه په تبصرو وشوه. ارواښاد استاد محمد صدیق پسرلی د شعر او نثر لیکلو ترڅنګ د افغان ادبي بهیر او سپیدې مجلې په څیر د ګڼو ادبي ټولنو او خپرونو مؤسس هم و چې د استاد په خپله وینا دې ټولنو او خپرونو په پښتو ادب کې نوې ساه پوکړه. د استاد پسرلی په اړه ویل کیږي: هغه وخت چې په افغانستان کې سیاسي او وسلوالو ډلو ادبیات د خپلو سیاسي او جګړیزو مقاصد لپاره کارول، استاد پسرلی هڅه وکړه چې په ادبیاتو کې د مینې او وطن پالنې زړی وکړي او د ادب ګریوان د سیاست او جګړې له منګلو را خلاص کړي. شاعر او لیکوال راشد خټک چې ځان په دې نیکمرغه ګڼي چې له ډېر کم عمر څخه له استاد پسرلی سره آشنا شوی، د نوموړي شخصیت او شاعری بے مثاله بولی.
پسرلی صاحب خود شخصیت او شاعری دواړه داسې یو مقام لري چې هغه په پیړیو پیړیو کې چرته زیږي، بیا په داسې خوار قوم کې لکه افغانان او پښتانه په دوی کې خو ډېر قحط دی داسې خلکو. شخصیت یې هم دومره لوړ و لکه څومره چې شاعري وه، په داسې یو وخت کې چې بیخي زمونږ د ټولنه د افراط ښکار و لکه څنګه چې اوس ده. په داسې وخت کې د عقل خبره، د دلیل خبره کول یا د امن او د کتاب خبره کول دا ډېره ګرانه وه، او دوی په هغه وخت کې دا کار کړی دی. زمونږ زیاتره ملګري داسې لیکلو کې یا په وینا کې چې خبره کوي نو دوی شاید تسلسل گنی پسرلی صاحب، ما په خیال داسې بنی ځکه چې یو خدومره وخت پکې تیر شوی دی کېدی شي د هغې نتیجه هم وي. دغه پسرلی صاحب ځان ته یو خپله لار لري، شاید چې څنګه پیچلی دی او څنګه تصویرونه ښایي دغسې پسرلی صاحب هم لري، خو د دوی بیا په کلام کې هغومره عربي او فارسی او هندي توري نشته څومره چې شاید لري. پسرلی صاحب ژبه ډیره خوږه لري، ډیره کلیواله سوچه ژبه ده. بل دا چې پسرلی صاحب چې کومه رواني لري هغه شاید سخت دی چې سړی په اسانۍ سره ووایي، او پسرلی صاحب ډېر ساده ده، دوی شاعري ډیره ساده او روانه ده. او دغسې نثر هم خوږ دی، که دوی لنډې کیسې لیکلي دي، که ناولونه یې لیکلي دي، دا کوچۍ ملا، بخملي صحرا، دغه د اعلی نثر نمونې دي. نه صرف دا چې د ناول یا د کیسې په دغه باندې پوره دي معیار باندې، بلکې ژبه یې هم ډیره زیاته خوږه ده. یعنې که څوک ښه نثر لیکل زده کوي هم باید ویل ولي، او شاعري هم داسې ده چې دوی په هر اصطلاح یا هر تور یا هر مضمون چې راخلي هر ځل یې نوې معنا ورغوندي، لکه په نوي نوي انداز کې یې راوړي. ډېر زاړه او مخل شوي او سولیدلي مزامین چې دا زمونږ شاعران راوړي پسرلی صاحب شرلی هغه بیخي جدا راوړي، لکه یو نوی انداز ورکی، نوی معنا ورکی، او د شاعرۍ محیط یې بیخي جدا دی. هغه په انګرېزۍ کې چوتوي چې میچ لیس، د دې د مقابلې د دوی په شان بل څوک نشته.
که څه هم راشد خټک استاد پسرلی د کاظم خان شایدا د لارې لاروی نه ګڼي او د خپلې لارې څښتن یې بولي، خو ځوان شاعر ذاکر حماس بیا استاد پسرلی او شایدا د یوه بڼ یعنی هندي مکتب ګلان بولي.
زما پان د شعر د ټولمنلي تعریف لمخې د شعر روح یا د شعر جوهر د نورو سبکونو په پرتله په هندي سبکې بارز او جوت ده. د دې سب شاعران که څه هم د شعر په ښکلایي سړخ ډېر باورمن او ډېر تمرکز کوي، یعنی شعر د شعر یا هنر د هنر لپاره نظریه پالي، خو تر څنګ یې هغه د رضا براهانی ذکر شوی مسولیتونه هم نه هیروي چې هغه د ځان پر وړاندې، د ټولنې پر وړاندې او د تاریخ پر وړاندې مسولیتونه دي. په پښتو شاعرۍ کې د شایدا تر څنګ استاد پسرلی هم د هندي سب په استاد او نزدخیالو شاعرانو کې راځي، او که ووایو چې د سیمې په سطحه د دې سب بسیاله شاعرونو مبالغه نه ده. د استاد په شاعرۍ کې د هندي سبک بارز ځانګړتیاوې په لویه پیمانه شتون لري، لکه د صاحب تبریزي په خپله شاعرۍ کې د مداول مثل جالب او کوي فریکونسي لري. زما په اند د استاد یوه مهمه ځانګړنه د استاد شعري ژبه ده. پوهیږو چې شعر په ژبه کې رامنځته کیږي. د استاد ټولې کلمې، کنایې او اصطلاحات چې د افغانستان له اصیل پرهنګه سرچینه اخلي، نو د ده په شاعرۍ کې د ژبې سکښت او د کلمو انتخاب او ځای ډېر رسا او څرګند دی. د بیدل د یو بیت په بنیاد که معنی او مفاهیم هر سوالی هم وي، خو د ژبې نارسایی ارزښت کموي. د استاد بل بارزه ځانګړنه دا ده چې استاد لکه د نورو لویو شاعرانو د غزل تر څنګ په نورو شعري کالبونو کې هم تبازمیلي، د خوندورو نظمونو تر څنګ د په سلوریزو کې د ژوند ډېرې تجربې او اندېښنې خوندي کړې دي. د استاد د شاعرۍ کیمیت هم زیات دی. موږ کولای شو چې بې حد موضوعاتو ته متضاد لیدلوري د شاعرۍ کې را پیدا کړی شو. په وروستیو کې د ادب له لاروی غواړم چې که استاد منه لوستی، استاد ولولی. لوی شاعران د ژورو افکارو، د تخیل، د وسعت او د انساني روان پوهنې او تزکیې پراخه او سرشاره سرچینې دي.
استاد پسرلی وایي، د دیوالونو په چولو کې ایږدي توی شوي ویښته، زه هم په سمڅو کې بې درد دنیا پرېښودمه. راشد خټک وایي، د استاد پسرلی له شعر سره هم همداسې چلند شوی چې نه د هغه په ژوند او نه یې هم له مرګ وروسته شاعري هغه سې لوستل شوی چې په کار وه.
استاد چې نو هغه خلاصه کوي، استاد چې کله و هم چا نه دی لوستی، یعنی څنګه چې لوستل پکار دی. لوستل نه معنا دا نه ده چې هیچا به نه لوستی. زه وایم چې چا نه دی لوستی معنا مې دا ده چې خلکو نه دی لوستی، یعنی ډېرو کمو خلکو لوستی و، یا چې په صحیح معنا یې پېژندلو. چې وفات شو نو بیا خو لږ ډېر خلکو دغه کړه چې لټون یې پسې پیل کړه. چې استاد و نو دومره نه لوستل کېدو څومره چې حق و، او اوس هم هغه صورتحال دی، یعنی داسې نه دی لوستل شوی. یو وجه خو دا کېدای شي چې داسې د خواصو شاعر دی، یعنی عام د ولس شاعر نه دی. مجروح صاحب په یو مقاله کې وایي، بهاءالدین مجروح، چې زموږ ستونزه هم دا ده چې کم ولسي ادبیات دي هغه خلکو ته رسي، او د خلکو د ولس دي هغه عمره لوړ نه دي، او چې کوم کتابي ادبیات دي هغه بیا ولس ته رسي نه. دا بیا په کتابي کې هم خاص دی، لکه څنګه چې شایدا نه دی لوستل شوی، یا کم مینوال لري، یا ډېر کم خلک لږ خلک پرې پوهېږي. دغسې پسرلی صاحب هم یو بلې لتې کېدای شي دا هم چې هغوی داسې د شهرت یا د ځن ښودنې شوقي نه وو. تګ را تګ یې هم ډېر کم وو، غونډو ته، محفلونو ته، یا د ادبي خلکو سره تګ را تګ یې داسې ډېر نه کوو، په هغه معنا چې لکه ټولنه کې یو فعال انسان وو، یو د مشر رول یې لوبوو، خو د ادبي شهرت وږی نه وو. بلکې کله کله به داسې په خندا کې خبره هم وکړه چې د ځنه خلکو شهرت د هغوی د قلم نه، بلکې د هغوی د ښو مرهونې محنت وي چې دوی ګرځي ډېر شعر هر ځای کې حاضر وي نو بیا خلک دی کی خدا سیده چې د ادبی شهرت خو د چا په ژوند کې یا د غوی د مرګ دوه درې کاله پس نه معلومیږي د خو بسل کاله دوه سوه کاله پس چې دوه پیړۍ پی وړي بیا معلومیږي چې دا سړی څومره مشهور و څومره شهرت یې لرلو یا څومره حقدار و که داسې ډېر لیکل پې وشي سیمینارونه پې جوړ شي غونډې جوړې شي بیا به خلک هم وپوهېږي دغه پېژندګلو په راتلونکو خلکو باندې او په معاصرو باندې ځوانانو باندې دا چې هغوی خلکو ته ور وپېژني پسرلی صاحب.
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي د استاد پسرلی د شاعرۍ عظمت ته په کتو سره هغسې نه دی لوستل شوی، خو د پخوا په پرتله اوس په ځوانانو کې د هندي سبک مینوال ډیر شوي چې په همدې خاطر د استاد پسرلی شاعري هم لوستل کیږي.
د استاد پسرلی د شاعري په دې وختونو کې نسبتا لوستل کیږي. دلیل دا ده چې یو خو په پښتو شاعرۍ کې د ښې شاعرۍ په اړه نسبتا خبرې زیاتې شوې، بل په ځوانانو کې د هندي سبک خواته تمایل زیات شوی. ډېری ځوانان که تاسې په فیسبوک یا په نورو ځایونو کې چې شعرونه خپروي یا خبرې کوي د شاهدا په اړه، د هندي سبک په اړه، د استاد پسرلی په اړه، د بیدل په اړه او د هندي سبک د نورو لویو شعراو په اړه خبرې کوي او د هغوی په اړه خپل ذوقي تمایل ښیي. دغه تمایل د دې سبب شوی چې استاد پسرلی ته هم د ځوانانو تمایل زیات شي. او زما نظر دا دی چې تر یوې لسیزې وړاندې اوس حالت ډېر ښه دی د استاد پسرلی په اړه، د هغه د لوستونکو طیف پراخ شوی، په دې کې ډېر نوي ځوانان هم شامل شوي، ډېر پخواني د ادبیاتو پخواني لوستونکي، د شعر پخواني لوستونکي هغوی تمایل پیدا کړی چې استاد پسرلی ولولي. خپل لما څخه په د مختلفو ځایونو نه غوښتنه شوې چې د استاد کتاب ورته ورسوم یا د استاد په د شاعرۍ په ورسولو کې مرسته ورسره وکم. ما د استاد کتابونه ګڼو هیوادونو ته او ډېرو خلکو ته لیږلي چې د هغوی ریسپانس یا د هغوی عکس العمل هم مثبت و د استاد شاعرۍ په اړه. نو زما په نظر تر پخوانیو کالونو خو وضع بهتره ده. یو دلیل دا دی چې په پښتو کې نقد د شعر په اړه خبرې زیاتې شوې، د شعر تیوري زیاته شوې نسبتا. او بله خبره دا ده چې کله کله په یوې ټولنې کې د یو سبک خواته تمایل په طبیعي ډول زیاتېږي، کله کله یو سبک ته، کله بل سبک ته. په اوسنۍ زمانه کې د هندي سبک خواته تمایل زیات دی، د ځوانو شاعرانو، د زلمکیو شاعرانو. او څوک چې هندي سبک ته تمایل لري ضرور دی چې استاد پسرلی او شاهد او حمید بابا او په فارسي او نورو ژبو کې د هندي سبک لوی شاعران باید ولولي. نو دې تمایل هم لاره خلاصه کړې چې استاد خلک ولولي. البته څومره چې د ده حق دی او څومره چې د ده شاعرۍ عظمت دی اغسی خلا هم توقع نشی کده، خود پرتلیز یا نسبی ډول وزخه ده.
که څه هم د استاد پسرلی د هنر مینوال د هغه په کتابونو پسې لالهاند وي او په بازار کې یې نشي پیدا کولای، ډاکټر احسان الله درمل دوی ته دا زیر لري چې د استاد پسرلی په غزل باندې کار کړی چې هم یې نوي شعرونه ور زیات کړي او هم یې د پخوا په پرتله ټایپي تیروتنې ورسمې کړي دي.
د جمهوریت تر سقوط څو میاشتې وړاندې زه استاد غزنفر په ګډه د استاد پسرلی د غزل بند یا د غزلونو د کلیاتو په لوستو بوخت شو او هغه ټولې غزلې چې چاپ شوې وې په غزل بند کې او هغه چې استاد له پېښور څخه تر راستنېدو وروسته په کابل کې لیکلې وې نوې چاپ شوې په غزل بند کې، هغه ټولې مو د اصلي متن سره وکتلې او ایډیټ مو کړې، کومې غلطۍ او پروفی او کمپیوټری غلطۍ چې په غزل بند کې وې هغه مو ټولې سمې کړې او د غزل بند یو نوی متن مو تیار کړو چې نوې غزلې هم پکې وي او متن یې هم د صحت په لحاظ تر پخوانی غزل بند ډیر دقیق او ډیر سم دی، ځکه چې ټکی په ټکی د استاد د قلمي نسخو سره کتل شوی. نو دغه متن تیار شوی او خبرندوی ټولنې ته ورکړل شوی، ان شاء الله چې په لنډه موده کې به چاپ شي. او په یوه وخت کې ځینې نور سپارښتنې چې د غزل بند د صحافت او د تغسل لوی شاعرۍ یا یو کلیات د پوره ضرور وي، هغه به هم پکې شامل وي.
د غزل بند تر څنګ د استاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نور 15 کتابونه هم شته چې پخوا چاپ شوي چې ډیری یې اوس په بازار کې نه پیدا کیږي او مینوال یې د بیا چاپېدو غوښتونکي دي.
لکه تصویر در تا ولاړ دی تسکین، لکه تصویر در تا ولاړ دی تسکین، سای و تلی لصورت یارا. په فرهنګي خبرونو کې مو واوریدل چې تسکین مانیروال هم د ژوند پیټی له اوږو ښکته کړ. تسکین مانیروال څوک و، څه یې وویل او څه ترې پاتې شول؟ د هغه له دو ملګرو شاعرانو پروفیسر نورالامین یوسفزي او انور مانیروال سره مو د نوموړي د ژوند او شاعرۍ په اړه خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیره مننه یوسف صاحب او مانیروال صاحب چې وخت مو راکړ. لومړۍ پوښتنه له ښاغلي انور مانیروال څخه کوم چې د ارواښاد تسکین مانیروال له نوم سره باغه خلک آشنا وي چې له ادبیاتو سره یې سروکار دی، خو که د خبرو پیل له همدې وکړو چې تسکین مانیروال څنګه د پښتو شاعرۍ تر ګلبڼه راغی.
په 1900 کې یا یو کال دوه کم یا زیات داسې دغلته شاعري شروع کړه، او دوی په فارسی باندې هم ډېر عبور لرو، په فارسی باندې پوهېدل، هم اردو باندې، په انګریزي باندې، پښتو، دا درې څلور ژبې دي له ډېرې ښې ورتلې، او د دې د ادبیاتو سره هم ډېر بلد و، پوهېدل به پې ویل به یاد وته، د فارسی، د اردو شاعري دغه شان به موسیقي هم چې ده نو د پښتو، د فارسی، د اردو دا به یې اورېدله. ما سره به اکثره چې ما نه به چېته راغلو یا به زه لړم یا به چېته په لاره کوڅه کې میلاو شو چې ته داسې نوې سندره به اورېدلې وه، نه به ځان سره ډاونلوډ کړو او بیا به ما ته ویله. نو په دغه ژبو باندې ډېر پوهېده، د هغې ادبیاتو سره ډېر زیات آشنا، او بیا د هغې موسیقۍ سره، او په دغه وختونو کې دی یو نظم لیکلی و چې هغه ډېر زیات بیا مشهور شو، هغه د هر سندرغاړي په خوله باندې و چې ښه خوشي سارا وې، زستا وې، ته زما وې، زمونږ بیا له دنیا وې. نو دغه نظم بیا چې دی نو ډېرو سندرغاړو تر اوسه پورې هغه په دې محفلونو کې هغه ویلی شي، او ولس ته نه هغه شان خوند اخلي.
یوسف صاحب، د تسکین مانیروال په شاعرۍ کې تاسې ته کوم رنګونه ډېر جوت ښکاري؟ یعنی هغه د خپل شعر په لمنه کې کومو موضوعاتو ته ځای ورکړی و؟
تسکین یو کثیر المطالعه سړی و، گو چې هغه یو رند و، یو داسې رند و چې باغی و، لکه د اردو ژبې د صاغر صدیقی په شان، چې څنګه چې هغه وایي چې آو ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ صاغر کو خدا یاد نہیں. دغه سده هم د معاشرے د ټولنې بعض تہذیبی منافقتونه او مصلحتونه بالکل رد کړو. د دې سره سره د دې باوجود هم پاک کې چې کوم خدا ترسی وا، پاک کې چې کوم درویشی وا، خدای سره چې کوم تړونو کما چې دینو په یو مخصوص انداز کې تصوف و، نو هغه دغه په ذات کې، او دغه په شاعری کې چې موږ ګورو چې شاعری کم ده، نو یو وجه دام ده چې هغه ډیر زیات په معیار باندې ډیر یقین ساته د مقدار په مقابله کې. بیا دا ده چې دغه شاعری چې کله موږ لولو، نو موږ ګورو چې دغه په شاعری باندې د ټولو نه غټه موضوع خو رومان دی، او هغه رومان چې هغه دغه د ذات نه راوتی دی، دغه د ذات نه چاپیره چورلی، او دغه جمال پرستی او دغه حسن پرستی پکې هم شامله ده، خو هغه جمال دغه د ذات نه چاپیره چورلی خو هر سړی خپل غنی. هغه څنګه چې انور علی جان صاحب وایي کنه، ما د غم کیسه کوله، اوجره ټوله جړېدله، دا زما د غم کیسه وه، خو هر چا خپل غنله. نو داسې د تسکین په شاعرۍ کې چې دی نو ماروخانو ته خپل ځان ښکاري. خلیل جبران وایي کنه چې ماروخان په شاعر ځکه مین وي چې هغه وګوري چې شاعر خو زمونږ هغه احساسات او هغه جذبات چې زمانه مونږ ته د هغې د وینا اجازت نه راکوي، هغه هغه خوندي کړي دي. نو داسې وه چې د شاعر په حیثیت چې دی نو هغه رومان پروره شاعر و، خو د رومانیت سره سره د هغه په شاعرۍ کې داسې نه چې ګنی داغه دواړه سترګې پټې وي، د رومان سترګې لږ زیاته بینا وه، خو دوی سره سره داغه په شاعرۍ کې تفکر هم شته. د کائنات چې کوم تکون دی، یعنی خالق، مخلوق او تخلیق، د دې په حواله باندې په شاعرۍ کې په رومان رومان کې کې ډېر ښه ښه سوالونه راوچت کړي دي. د دې نه علاوه د دې ملک کې چې کوم طبقاتي لرې برې دی، یا سیاسي توګه باندې چې کوم دوکې دړیکې کېږي، او څنګه چې مولانا ابوالکلام آزاد وایي چې د سیاستدان په سینه کې زړه نه وي، نو په دې حواله باندې هم خال خال شاعري کړې ده. او ظاهره خبره ده چې با خبره او با زمیره او پوه سړی، نو خوشحال بابا وایي د خوشحال خټک له عشق گفتگو شي چې په لوخي کې سوي هغه ته توي شي.
منیروال صاحب د تسکین صاحب په ژوند دغه د شعرونو یوازې یو کتاب چاپ شوی وو. علت تاسو څه بولئ؟ کومه شاعري کړې که نه غوښتل چې ډېر شعرونه یې خپاره شي؟
نو تسکین صاحب یو کتاب چاپ شوی دی چې ښه خوش سارا وي، او حقیقت هم داره چې لکه دی د مقدار په ځای په معیار باندې یقین ساتلو، دی ډېره زیاته معیاري شاعري کړې ده. او لکه رحمان بابا خوی چې په غزل کې یو دوه بیت انتخاب وي، خو زما په خیال چې د تسکین صاحب غزلونه تاسو راوالې نو هر غزل هر شعر او هر مصره زړه راښکونکې ده. او دغه شان چې د قافیه تیکم نظام دی نو دغه به هم ډېر زیات خیال ساته. اکثر زموږ ملګري دغه د بحر او د وزن هغه چې کوم نظام دی دغه خیال نه ساتي، او تسکین صاحب چې دغه ټول سیزونو ډېر زیات به خیال ساتلو. نو په دې وجه هغه کوم شاعري کړې ده خو ډېره ښه او ډېره کاره او ډېره خوږه شاعري کړې ده. او بل دا چې تاسو وایئ چې هغه نه غوښتل چې ډېر شعرونه خبره کړي، خو د هغې حقیقت هم دا دی چې هغه زما په خیال په دې خپل ټول ژوند کې به دریو څلورو مشاعرو لبتلی نه بدلو، بس بانه به کول او ځان له به خوشحاله یو وړخته به ناستو چې دا لکه موږ ډېر زیات چې ته په منتونو په زور زیاتي باندې په داسې یو دریو څلورو مشاعرو ته به بوتلی، او هغه کې به هم تنګېده د مایک او د نوم او د ریډیو او د ټی وی او د ویډیو د دې سیزونو بیخي هغه شوق نه لره، بس ځان له خپل د ملنګ غانه غوندې ژوند به تیرو په هغه کې خوشاله د نوم او د نمایش او د دې سیزونو نه بالکل مبراو.
یوسف زای صاحب، ارواښاد تسکین مانیروال هم غزل لیکلی او هم نظم، شاعرۍ ته یې په کتو تسکین صاحب په کوم قالب کې ډېر کامیاب دی؟
د هغه غزل چې دی نو په ساده پیرایه کې، یعنی د تشبیهاتو استعاراتو په ځای باندې پایي کې د جذبې چې کوم لطافت دی او تړموالی دی، او تړموالی کې چې کوم بیا شدت دی، یعنی په څنګه چې په سادهګۍ کې پورکاری وي نو داسې د هغه په شاعرۍ کې دي. لکه څنګه چې وایي کنه چې ډېر مشهور غزل دی چې یارانه لاړه لاروي سلام ته ورسېده، کیسه د مینې و بس خپل انجام ته ورسېده، او چې د منونو خاورو لاندې شم نو به وایم چې قافله د ستړي ژوند مرام ته ورسېده، او ګناهګار دواړه د مینې په ګناه کې اشنا، سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېده. د دې سره سره ځان باره کې هم وایي وعدې نو کړې خو او دا هم وایي چې شعر اولاد لرم او ځان به په یاد لرم، یعنی تخلیق کړی دی او دا د هغه بچی دی. د هغه زما خپل نظر دا دی چې هغه کوم نظمونه لیکلي دي، خصوصا په شپونکي چې هغه کوم نظم لیکلی دی هغه یو شاهکار نظم دی چې مونږ د مغرب د رومانوي شاعرانو یعنی د شیل او د دې د کچ نظم ورته ویلی شو، او په هغه کې د یو ډېر ښځ نظم ګو استعداد موجود و. خدا هغه خپل میلان او رجحان چې دینو غزل طرف ته، او په زما خیال دی چې په رومان کې د تفکر چې کوم دغه قلم هغه لګولی دی و ځای په ځای لاشعوري توګه باندې، نو پایي کې شاید یو وجه دا وي چې هغه د اردو ادب هم ډېره مطالعه لرله، د دنیا د ادبیاتو باندې هم نظر، او د پښتو کلاسیک کې خصوصا په خصوصي توګه باندې د عبدالحمید مومند او د علی خان بابا نه ډیر زیات متاثر او دای دیوانونه وتل د سی لکه سم زبانی یاد او ای سره ډیر روحانی عقیدت او بنیادی طور سره غ لوی تخلیق کار او نه چې په کم جانر کې هم اظهار کړه د نو ډیر زیات خ کړه ده، او دا سیده چې په کې ډیر ساهو فنکار دغه پسینه کې موجود.
مانیروال سیتا سی د یوسف سی صاحب خبري واوري دي، خو کتا سی راته وای چې تسکین صاحب د غزل شاعر ګڼي که د نظم؟
بالکل په دې کې شک نشته چې تسکین صاحب د غزل شاعر، نزدې ټول غزلونه لیکلي دي، داسې یو څو نظمونه لیکلي دي او کتات هم لیکلي دي، سندرې هم پکې داسې لیکلي دي، خو مجموعي توګه باندې مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویلی شو. او د دې تر څنګ چې کله کله پکې د خولې خوند د بدلولو لپاره نظمونه هم لیکلي دي، داسې وخت په وخت پکې کتات هم لیکلي دي، سندرې پکې هم لیکلي دي، هغه سندرغاړو ډېر ویلي هم دي، نو بنیادی طور مونږ تسکین صاحب ته د غزل شاعر ویل شو.
مننه یوسف صاحب. تسکین صاحب په لنډ بهر کې هم ډېر شعرونه لیکلي دي، که د همدې شعرونو په اړه یې راته ووایئ چې په دې لنډو بهرونو کې څومره د شعر ناز ساتلی؟
د تسکین د لند بهر نظم غزل چې دی نو هغه نه دا پته لګي چې لکه څنګه په ټپه کې په کوزه کې خلکو سمندر بند کړی او خصوصا میرمنو نو داسې دغه د لند بهر په غزلو کې چې کوم دی نو اک خپل موضوع خو ما رومان دی ما تاسو ته وی چې لکه رومان او فطرت جمال یعنی خایست او د دې سره سره د فکری حوالہ باندې سوالونه راوچتول د کائناتی ته کون په حوالہ بیا په دې باندې ځان مطمئن کول د خپل قلب سلیم په بنیاد باندې چې د خدای ذات سره یو تړون یو خاص قسم درویشی او معرفت هغه په کې هم لګ لخکاری او د دې نه علاوه چې کوم دی نو مستی او هغه مستی هم په خپل مخصوص
مننه منیروال صاحب. تسکین صاحب له ژوند سره مخه وکړه خو آیا له مرګ وروسته یې خپلوان او ملګرو ستابیا نیولې ده چې د هغه ناچاپه شاعري هم چاپ کړي؟
بالکل هغوی کورنۍ چې هم د علمي او کورنۍ ده درس او تدریس سره وابسته دي داسې شاعر ادیب خو پکې نشته ره خو دا چې په دې خبرو پوهېږي که نه بیا داره چې کوم ملګري دي لکه زمونږ چې یو عزیز مانیروال شو زه شوم بس مونږ سره یو ځای اوسو یو بل سره نږدې نږدې کورونه دي محلې دي که خیر بالکل دکه چې کوم ناچاپه آثار دي نو هغه به راغونډو او هغې له یو ترتیب ورکوو هغه به د تسکین مانیروال مینوالو ته په کتابی بڼه کې خیری او ورسوو.
مننه یوسف صاحب. کله چې ارواښات تسکین مانیروال خاورو ته وسپارل شو تاسې په قبر وینا وکړه د هغه په اړه مو هلته څه وویل؟
ما چې کومې خبرې وکړې نو ما دا وویل چې یاره نن په دې خاوره کې چې کوم سړی مونږ کېښودو نو دا صرف یو سړی نه دی بلکې دا مونږ دې خاوره کې مونږ مینه دفن کړه په دې کې مونږ کاموالی دفن کړه په دې کې مونږ محبت او صداقت دفن کړ په دې کې مونږ جرأت دفن کړ او دا خاوره چې دا نو دې کې کتابخانه مونږ کې خو دا خپل کلاسیک یو حافظ هم کې خو دا پکې بیا ما دا وی چې را د جاهلیت د دور باره کې ویل شي چې یو ځل آقا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته چا د دور جاهلیت د یو شاعر داسې شعر واورو چې پای کې د مهنت په عظمت باندې خبره شو وا نو سرکار دو عالم دا خواهش ظاهر کړه چې کاش چې دغه شاعر سره زه ملاو شم. نو ما دا وویل چې کچرې نبی علیه السلام په روحاني توګه خو ژوندی دی خو کچرې هغه په جسماني توګه باندې هم اوس ژوندی وي او دا د شپونکي باندې چې کوم نظم لیکلی دی تسکین مانیروال او په هغې کې چې د شپونکي کوم عظمت او صداقت او د هغه تړیا او د هغه زیار چې دی په هغې کې څنګه پاکستان داس کې راښکلی دی کومه نقشه بلکې په لفظونو کې چې کوم تصویر جوړ کړی دی نو ما شاید چې آکا دا خواهش ظاهر کړی چې زه تسکین مانیروال سره ملاوېږم خو ما داسې ممکن نه ده نو تسکین مانیروال د هغه غېږ له لاړو د آکا غېږ له لاړو ځکه چې هغه سره هغه ډېره غیر معمولي مینه کوله په تسکین کې چې کوم دن نه تصوف او توحید او خدا ترسي وه نو ما هغه هم مونږ ته معلومه وه. ما دا وویل چې یاره تسکین مانیروال خپل کام سره ولاړو صداقت سره ولاړو په هغه کې به انساني خامۍ هم وي په انسانانو کې خامۍ وي خو د هغه د ذات خوبۍ دومره ډېرې وي چې هغه خوبۍ چې دی نو مونږ له ستایل هم پکار دي او ځوانانو ته هغې کې د ځوانانو دپاره یو مثال هم موجود دی د مینې محبت د خدا ترسی او د خدای پاک سره د روحاني تړون نو په دغه حواله باندې ما زیاتې خبرې وکړې او اخیر کې مې دغه شعر وویل چې یاره د هغه د ساحو روح د خدای سره د تړون جذبه او جذبات کچری شیخ ته معلوم شوی وي نو هغه شیخ ته به تسکین دا ویلي وو چې تر دامنی پی شیخ هماری نه جاییو دامن نه چوڑ دے تو فرشتے وضو کریں.
اب عبدالحادی مجروح د غزنی ولایت اوسیدونکی دی چې اوس د جنوبی پښتونخوا په پښین کې ژوند کوي. ښاغلی مجروح په تاریخ کې ماسټری کړی او اوس د تاریخي پیښو په اړه لیکنې او ژباړې کوي. عبدالحادی مجروح تازه د علامه عبدالحی حبیبي د افغان امپراتورۍ د ویش تاریخ له دری څخه پښتو ته ژباړلی. دا کتاب چې د علامه عبدالحی حبیبي یادښتونه دي، لومړی ځل د هغه د زوی خوشحال حبیبي او استاد حبیب الله رفیع په هڅو په دری ژبه خپور شوی و. دا کتاب چې استاد رفیع په څلور څپرکو ویشلی، پښتو ژباړه یې شپږ سوه مخه لري. عبدالحادی مجروح تر دې دمه د علامه عبدالحی حبیبي څلور کتابونه له دری څخه پښتو ته ژباړلي او وایي تکل یې کړی چې د علامه حبیبي ټول کتابونه پښتو ته وژباړي. موږ د ښاغلي مجروح د تازه چاپ شوې ژباړې په اړه له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه مجرو صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې مو دا کتاب راوژ باړه، یعنی په دې کتاب کې داسې جالب څه و چې تاسې مجبور کړی چې راویژ باړئ؟
مننه هیواد صاحب، ټولو اوریدونکو تاسو او مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې. د کتاب جذابیت، جالبیت او د کتاب جوهر تحقیق دې ته اړ کړم چې دا کتاب باید وژباړم. که څه ما د علامه حبیبي ټول پارسي کتابونه داسې پتیلي دي چې زه پښتو ته وژباړم، خو دا هم یو داسې موضوع و چې زموږ په سیاسي تاریخ، زموږ په سیاسي ژوند، زموږ په سیاسي برخلیک پورې ژورې اړیکې درلودلې او خورا جالب تحقیق و. تحقیق د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راوخت تر امان الله خان تر دورې پورې ډېر په زړه پورې تحقیق، په زړه پورې څېړنه ده چې کورنۍ سیاست، بهرنۍ سیاست او زموږ سیاسي اړیکې دغه یې په خپل لمن کې راخیستي دي.
مننه. ویل کېږي چې دا د استاد علامه حبیبي یادښتونه دي، د دغو یادښتونو په اړه که راته ووایي چې څومره کار پې شوی، ځکه ویل کېږي چې دا ډېر وروسته د استاد له وفات څخه چاپ شوي دي.
هیواد صاحب، رښتیا هم دغه د علامه حبیبي یادښتونه وه. علامه حبیبي د جلاوطنۍ پر مهال چې په کراچۍ کې میشت و، هغه مهال یې د سند د لرغون پېژندنې او کلتوري څانګې څخه دغه معلومات د یادښتو او ځینې د خپل کتابتون کې د کتابو له یادښتو څخه راټول کړي وه. بیا دا کتابونه په دوو کتابچو کې خوندي پراته وه. په 1903 کې د علامه حبیبي پر کور باندې د دوو راکټونو تر لګېدلو وروسته د علامه حبیبي میرمن د علامه حبیبي د خوریې نصیر پښتون سره یو ځای پېښور ته مهاجر رسول. دا یادښتونه نصیر پښتون او د علامه حبیبي میرمنې له ځان سره پېښور ته یوړل. په پېښور کې د علامه حبیبي د میرمنې تر مړینې وروسته د میرویس حبیبي د علامه حبیبي دوهم زوی هغه پېښور ته راغلی. بیا دا یادښتونه له ځان سره امریکا ته وړي وه. په امریکا کې بیا دا یادښتونه د علامه حبیبي کشر زوی خوشحال حبیبي ترلاسه کړي وه. نو بیا خوشحال حبیبي او استاد رفیع په ګډه دا کتابي شکل ورکړی و. که څه هم دوی زیاتونې یا خپل تحقیق نه دی ورسره یو ځای کړی، یوازې هغه یادښتونه سره راغونډ کړي دي د کتاب په شکل باندې. په 2001 کال کې استاد رفیع صاحب په پاکستان کې چاپ کړل، څو چې بیا اوس ما پښتو ته وژباړی. د علامه حبیبي تر مرګ ډېر کلونه وروسته دا کتاب هغه سي چې څنګه یاداشتونه وه هم هغه سي چاپ شوی دی. د هغه یاداشتو د کتابچې د اول مخ یا د پښتۍ عکس ما د کتاب پر پښتۍ باندې هم ایښی دی.
مجرو صاحب، کله چې کتاب پرانیزو نو په لړلیک یا فهرست کې د تړونونو، پریکړه لیکونو یا هوکړه لیکونو او همدا ډول د حکومتونو او سیاستوالو ترمنځ چې کوم لیکونه تبادله شوي هغه ډول عنوانونه ورکړل شوي دي، نو که راته ووایي چې په دې کتاب کې یوازې د همدغو تړونونو، پریکړه لیکونو او لیکونو په اړه بحثونه شوي دي که نه نور مسایل هم راسپړلي دي؟
هیواد صاحب، کتاب کې یوازې تړونونه یا لیکونه نشته. په کتاب کې کورنۍ سیاست هم سپړل شوی دی. په کتاب کې بهرنۍ سیاست یا کپلنډو کې موږ داسې تعریف کو چې موږ سیاست چې یو طرف ته مو شورویان و، د بل طرف ته مو برتانوي ښکېلاکګر و، چې زموږ بهرنۍ سیاست یې څه رقم په خپل واک کې اخیستی و او زموږ کورنۍ سیاست یې څنګه تعریفاوه، دا هم پکې سپړل شوي دي. د دې سپړنې د لارو شانتیا دپاره یې بیا د دغه سیاست په خپل لاس کې د اخستلو په بهیر کې چې لیکونه او تړونونه سوي دي، هغه تړونونه یې هم سره زمیمه کړي دي. تړونونه باید داسې لږ معرفي کړو چې یو هغه تړونونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو افغان سیاستوالو سره سوي دي، یو هغه تړونونه دي چې بهرنیو هیوادو یا بهرنیو ښکیلاګرو په خپل منځ کې زموږ د سیاست پر برابر کړي دي. هغه تړونونه یا هغه لیکو کې یوازې هغه برخې راخیستل سوي دي کوم چې په موږ پورې اړه لري. د بیلګې په ډول د ایران دفاعي تړون دی، د کتاب په لومړیو صفو کې دا کې یوازې هغه شان راخیستل سوي دي چې زموږ په سیاست پورې اړه لري. د تړون څخه هغه برخې راخیستل سوي دي هغه چې په ایران پورې اړه لري هغه نه دي راخیستل سوي، او لیکونه هغه لیکونه دي چې نیغ په نیغه د افغان چارواکو، برتانوي چارواکو او شوروي چارواکو ترمنځ تبادله سوي دي، هغه لیکونه پکې شي دي. تړونونه او قراردادونه بیا هغه دي چې د برتانوي سیاستوالو، شوروي سیاستوالو، افغان سیاستوالو ترمنځ سوي دي، او کورنۍ سیاست بیا یوازې د کورنۍ زاویې څېړل سوي دي.
مننه مجرور صاحب، دا کتاب خو د کلونو مخکې وخت کیسه کوي، خو په اوس وخت کې ولې افغانان ولولي؟ یعنی کوم څه داسې پکې جالب دي چې د اوس زمانې د یو افغان لپاره هم مهم دي چې باید ویل ولې او ځان ترې خبر کړي؟
هیواد صاحب، کتاب کلونو مخکې موضوعات دي، خو که موږ کتاب مطالعه کړو او اوسنی زموږ سیاسي حالت مطالعه کړو، بیخي تکراری مسائل دي، تکراری موضوعات دي، سیاسي برخلیک مو سره یو رقم دي. د بیلګې په ډول، هغه مهال د احمدشاه بابا د زوی شاه زمان خان څخه راواخل تر امان الله خان پورې دوه کورنۍ په قدرت کې وې. یوه د سدوزو کورنۍ وه چې د احمدشاه بابا اولاد و، یوه د محمدزو کورنۍ وه چې د سردار پاینده خان کورنۍ وه. کله چې به انګریزانو ته د سدوزو کورنۍ په ګټه وه، بیا به یې محمدزی رټل، هغه به شړل، هغه به بیا د شورویانو په پلویتوب د برتانویانو په مخالفت کې ولاړ و. او کله چې به بیا د محمدزو کورنۍ برتانویانو ته په ګټه سول، سدوزو به ګټه نه ورته کول، بیا به یې هغه ورټل، هغه به بیا د شورویانو اړخ ته ولاړ، بیا به د محمدزو کورنۍ په مخالفت کې ولاړ و. او که اوس موږ خپل سیاست وګورو، خپل سیاسي حالت وڅېړو، کټ مټ همهغه تجربه تکرارېږي، همهغه سیاسي برخلیک تکرارېږي. که یو څوک یو سیاسي مشر، یو سیاسي رهبر ښکیلاګرو ته ګټه نه کوي، بیا په مقابل کې بل کورنۍ، بل نفر، بل څوک د بلې زاویې ورته راپورته کړی دی، د هغه په مقابل کې درولی دی، بیا چې هغه راپورته کړی د بل په مقابل کې، بیا چې هغه ګټه نه ورته کوي، بیا بیرته بل په مقابل کې ورته راپورته کړی دی، همهغه تجربه تکراریږي، همهغه سیاسي حالت دی. نو ځکه د کتاب لوستل لوستونکو ته اړین دی چې خپل سیاسي تاریخ د پیړیو څخه راواخه، بیا تر اوسه پورې حالات سره مقایسه، پرتلا او جاج واخلي چې زموږ سیاست یا زموږ سیاسي تاریخ د کومو حالاتو څخه تیر سوی دی او اوس څه روان دي، پیلن څه روان دي. په دې خاطر د کتاب لوستل لوستونکو ته بیخي ډیر اړین بولم.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو څو ځله وویل چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیزي، خو لا هم دا کار نه دی شوی. امینه فنا په خپلې ونظم کې د هغو نجونو د زړه کیسه راته کوي چې ښوونځي یې تړلي او ارمانونه یې بایللي. د همدې نظم په اورېدو سره د ازادي راډیوي مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خزان کړکۍ یزړګیا ته پوهېږې، مودکېږې نړېدلې مې د هیلو دنګ پروجونه، خاورې مې دي کل امیدونه، مستانه احساس مې شنل خوړه شوی، هدیره یم دننه، ښایستونه ارزښتونه مې بایللي. د خزان کړکۍ کې ناسته د پیکي ګل مې رژېږي، د ټیکري پیڅکه مې نیمه ده خوړلې، په ژړا مې دي باران چلستر گوری گلابی شندو می تور پترینی ولی شوم دمونی شیر پانا دلمونی سپین پاولی می زنگ وحلی ترو اوخ کمی تطر را شڑا ولی مروندو کمی پنگری دی گنگی شوی دنغمو مهین غار چاره بلی سندر بو ولی مرغکی دی پوری شوی ما شمانی ترانه ور وجلی تو بخدای مسلمانو چه کافر کانه کری دروازه دخون سیو دی تڑلی د جنت پس پین لاری تو زخون دی کرلی خوزن پریگدم چه بیاده خوزن پریگدم چه بیاده پتیارو که شمو رکا یاد جهل یاد جبر پو وهمو که شمو رکا کاغذی وی کچڑی وی کدو زخوی کلمبی وی در رنا زان رسوما زما عشق مقدسا ستر تا زان رسوما تا باور را بانده وکڑا تا باور را بانده وکڑا او تاو دلا سن را کڑا یو او رس بمن ری گوتی رنا در تڑالی کڑی یو او رس بمن ری گوتی رنا در تڑالی کڑی دا لمن د مریم بمی عیسی در تڑالی کڑی دا لمن د مریم بمی عیسی در تڑالی کڑی